The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم د وی وی ډی وی ډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو نیک مرخان نن جمعه د جون 19 ده چې د خبرګولی میاشل د دیشو می سره سمون خوړي د ډی وی ډیو د سارانه خبرونه په دینیم ساعت کې باز احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ترهګرو سره د مالی مرستې په تور د جماعت او دعوت څلورو مشرانو ته د پینځه کاله بند او جرمانی سزاوي واورولې د قانون مخې اوس دوی کولای شي چې د دې فیصلې خلاف اپیل هم وکړي د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې ده چې له ایران سره د تفتان سرحدي لارې د هفتې اوو ورځې بیرته پرانیزي دا فیصله پس له هغه وشوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي دروازې هم په مشروط او محدود ډول پرانستل شوې او د امریکا صدر ډونالد ترامپ یو داسې قانون منزور کړ چې له مخې به یې چین ته د اویغور مسلمانانو د ځورولو په سبب سزا ورکړل شي اوس هم پوره خبرونه د پنجاب د مرکز لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت له ترهګرو سره د مالی مرستې په تور د ناقانونه اعلان شوي ډلې جماعت او دعوت څلورو مشرانو ته پنځه کاله د بند او جرمانې سزاوې اورولې دي د پنځم بیا زیارت تورز ترهګرۍ ضد دریم نمبر عدالت قاضي پر مقدمه د دلایل تر پښپړېدو وروسته د دې ډلې څلور مهم مشران عبدالرحمن مکی یحیی عزیز عبدالسلام او ملک ظفر مجرمان وګڼل او هغو ته یې سزا واوروله تر فیصلې وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ځانګړي پلټونکي عبدالروف وټول وی وی سره په خبرو کې وویل چې د مقدمې د پلټونو په مهال ټول نه شاهدانو د دغو تورونو کسانو په ضد خپل بشپړ بیانونه ورکړي وو او دغه په بنیاد دوی ته سزا واورول شو د جماعت داوا ډلې تر اوسه د خپل مشانو د سزا کېدو په اړه څه نه دی ویلي خو د قانون لمخې دوی کولی شي چې د ترهګرۍ ضد عدالت په ضد د پاکستان سپریم کورټ ته د ځان د سپیناوي په اړه اپیل وکړي بل طرف ته په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د برتانیې سرکار لندن کې د متحده قومي موومنت د وژل شوي راهنما ډاکټر عمران فاروق د قتل په مقدمه کې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانې واورولې عدالت د زیارت کې پنځمې پورس په خپل فیصله کې د عمران فاروق په وژنه کې نیول شویو دریو کسانو خالد شمیم محسن علی او معظم علی باندې لس لکه روپۍ جرمانه هم ولګول چې دا پیسې به د عمران فاروق میرمنې ته ورکول کیږي د وی وی اردو څنګه د خبر تر مخه عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د عمران فاروق د قتل سازش په پاکستان او برتانیې کې تیار کړی شوی وو چې اصل کردار یې هم د ام کیو ام بانی الطاف حسین او دو نور کسان محمد انور او افتخار حسین وو په پاکستان کې د کووډ 19 یا کورونا وایرس د تایید شویو کیسونو شمیره له 1,13,000 نه هم اوچته شو او په دې مرض باندې د سرکاري شمیرو لمخې تر اوسه په ټول پاکستان کې له 3,000 نه زیات کسان مړ شوي هم دي په خیبر پښتونخوا کې د دې مرض د تایید شویو کیسونو سرکاري شمیره څه باندې 60,000 خودل شوې ده خو ماهرین وایي چې ښایي د کیسونو شمیر تر دې هم زیات لوړ وي د سند ایالت د صحت چارواکو ریپورت ورکړ چې د زیارت یا پنځمې پورز په سند کې تر بلې هرې ورځې زیات کسان په کرونا وایرس مړ شول په همدې حال کې د طب ماهرین وایي چې څوار لس ورځې یو سیمه وتړل شي نو د کرونا د مریضانو په شمیر کې کمی کېدل شي خو په مکمله توګه د ناروغي لدې سیمې نشي ختمېدی او د جنازو حجرو جماعتونو او بازارونو پر رنګ د غني ځایونو کې دا وایرس ډېر په چټکتیا خورېدی شي ډاکټر عبدالوهاب وی وی دیوته وویل د دې رنز نه د بچ کېدو یوازینی لار په احتیاطي ګامونو عمل کول دي د پوینا د خیبر پښتونخوا په کلیواله سیمو کې هر کور کې د دوو نه تر څلورو د کرونا مریضان موجود دي او کله چې دغه ناروغي سخت شي نو روغتون یا هسپتال ته لاړ شي او بیا ورته دوی د ناروغي پته ولګوي په امریکا کې د کرونا د وباله امرت لګیدلی لاکډاون یا ټولبندي زوروسته په زورګونو کاروبارونه بیرته پرانستل کیږي خو تر اوسه هم زیات کسان بیروزګار دي د امریکا د کار وزارت د زیارت یا پنځمې پورز وویل چې په تیر اونۍ کې 1.5 میلیون نورو امریکایي کارکونکو د بیروزګارۍ لامل د مرستو غوښتنه کړې ده په امریکا کې د مارچ میاشتې لنیمایي رئیسې 5.5 میلیون کارکونکو د بیکاری لامل د مرستو غوښتنه کړې چې دا په امریکا کې د ټولو کاریګرو له څلورمې برخې څخه زیات دي او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او لوړپوړي چینایي ډیپلوماټ یانګ جی چی په هوایی کې د تړلو دروازو تر شا شپږ ساعته خبري کړې دي. د 2019 کال د اگست را په دې خوا د لومړی ځل د شید امریکا او چین لوړپوړي ډیپلوماټانو په مستقیمه توګه خبري وکړې، خو دغه دواړو لوړپوړو مقاماتو د خبرو د جزئیاتو په هکله هیڅ ډول څرګندونې نه دي کړې. د چین دولتي رسنیو د امریکا او چین د مقاماتو یا چارواکو لیدنه کتنه مثبته ګڼلې، او په عین وخت کې د ښاغلي پامپیو یو ویان په ټینګار سره ویلي چې دواړه هیوادونه پوره دو اړخیزو اړیکو ته ضرورت لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وی وی دی وتا بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. ز فواد لامی د خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه تاسو وړاندې کوم. اوس هم رازو تفصیلی ریپورتونه ده. د لاهور د ترهګری ضد عدالت د روپو د غیر قانوني انتقال او له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور په نړیواله کچه د ترهګر پیژندل شوی لا قانون ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید د اوخي په شمول د یادې تندروي ډلې څلور جګپړو غړو ته د بند سزاګانې واورولي. دا په داسې حال کې ده چې د روپو د غیر قانوني انتقال یا ترسیل د کاروبار پر خلاف د څارونکو نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته ورکړل شوی شرطونو عملي کولو نیټه د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. د دفاعي چارو څیړونکو ریټایر جنرال طلعت مسعود د لاهور عدالت فیصله د ترهګرو پر ضد د پاکستان د سخت تګلارې د خپلولو برخه او یو لوی مثال بللې دی. تفصیلی په دې رپورت کې له پیر ولایت چانه واوري.
لاهور ترهګری عدالت د حافظ سعید اوخي عبدالرحمن مکی او حافظ سلام ته د یو کال او پروفیسر ظفر اقبال او جماعت الدعوه بلیو د سرغړی یا مجاهد ته د 55 کالو د بند سزاګان او رولې دي. عدالتي فیصله تر مخه دوی باندې د لا قانونه ګرځول شوی لشکریتې با تندره وډل سره تړاو لرونکو فلای انسانیت نومي تنظیم ملکیتي جهادات د ترهګر کاروایو لپاره کارولو جرم ثابتېږي. مطبوعاتي رپورټونه تر مخه عدالتي فیصله کې پګو تکړې شو چې د قضیه کې شریک ملزم عبدالسلام به دغه جایدادونه اغیستل او د عدالت نه سزا شوي درې نورو ملزمانو به د حافظ سلام ملکیتي دغه جایداد چې پکې مدرسه جامعه ستاریه هم شامل او د ترهګره کاروایو او دې کې ککړ ډلو د مالی مرستو لپاره کارولې. عدالتي فیصله په یو داسې وخت مخې ته راغلې چې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته تور نوملړ نه بچ کېدو لپاره ورکړل شوي اویش ګامونو پورته کولو په اړه مهلت روانې میاشتې اخره کې پای ته رسي. د دفاعي چارو سیړونکو د فوج په خوانی جرنل طلعت مسعود د لاهور ترهګری عدالت فیصله د پاکستان لخوا د ترهګرو په ضد د سخت تګلارې خپلولو لوی مثال بلی.
ویسے کئی ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے کوئی اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کی اور اسی طریقے سے اپنی کاروائیاں جاری رکھیں. اس وجہ سے پاکستان کو یہ اقدام اٹھانا پڑا اور میرے خیال میں یہ بڑا مثبت.
طلعت مسعود زیاته کړی چې د پاکستان ریاستی ادارو دغه تندرو فکر لرونکي تنانو کامی بهر تر اوستو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو په دې کې چې کوم تنان داسې کولو نه انکاري شول نو د ریاست سره د هغوی په ضد د سخت تګلارې خپلولو نه علاوه بله کومه لار نشته دی. روان کال فروری میاشت کې د لاهور بل یو عدالت هم په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ته ترهګر ډلو سره مالی مرستو په تور د 15 کاله بند سزا اورولې وه. امریکا او هند پاکستان پنجاب صوبه کې مرکز لرونکي حافظ سعید په کال 2008 کې هند کې شوی ترهګر حملو ذمہوار ګرځوي. دغه حملو کې یو سل اته اتیا تنان وجلی شوي وو. د هند یو لوی دا اعتراض هم دی چې د پاکستان حکومت وخت په وخت حافظ سعید او د هغه ملګري گرفتاروي، خو بیا وروسته دوی د عدالتونو څخه د شواهدو د نشتوالي په سر خوشې کړي شي. د لاهور ترهګری عدالت د حافظ سعید نږدې څلور ملګرو ته د ترهګری ملکي قانون کانون 1999 د لومبي او دویم مادې د لاندې سزاګانې اورولې دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې وتلی قانون پوه د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وای چې جماعت الدعوه په پاکستان کې جوړې جړل لري او دومره معمولی تنظیم نه دی، ځکه د قاضی انور په خبره د یاد قانون د لاندې د تنظیم غړو ته د عمر قید غونټې سخت سزاګانې ورکولو په ځای معمولی سزاګانې ورکولې شي.
مقصد کے یہ مقصد ٹیررزم پہ
بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزارت لخوا وزیر اعظم عمران خان ته ورکړل شوی او رپورٹ کې د ای ٹی ایف راتلونکي غونډې نړیوالې د یاد اداري شرطونه تر ډېر حد پورې عملي کول دعوه شوې ده.
د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره د خپلې ګډې پولې د پرانیستل کېدو تر څنګ له ایران سره هم د خپل دوه اړخیز تجارت په خاطر د یوې هفتې لپاره د تفتان پولې د پرانیستل کېدو اعلان کړی دی. مرکزی حکومت اوس پریکړه کړې چې د تفتان پوله د اونۍ اووه ورځې د سوداګرۍ لپاره خلاصه وساتي. نور حال پرې له حمید سمسور نه په دې رپورټ کې واوري.
د بلوچستان سره جوخت د پاکستان او د ایران سره د پوله تفتان د تجارت د خلاصېدو لپاره دغه امر د مرکزی حکومت له لوري وسو. په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دي چې تاجران، ډرایوران او نور عامه خلک به د کرونا له وایرس څخه د ژغورنې لپاره ماسک، سینیټایزر او دغه ډول ټولنیز واټن به برقراره ساتي. د بلوچستان د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان له لوري د دغه اعلان ارکلی سوی دی. د کوټي د چمبر اف کامرس مرستيال مشر بدرالدین کاکړ وویل چې د کرونا له وایرس څخه تجارتي چارې پټه باندې درېدلې وي.
تفتان بارډر پاپته کې د وورز د پاره چې اوس په کاروبار د پاره خلاصي د دې کې زموږ ایکسپورت ډیر متاثر او زموږ امپورت ډیر متاثر او موږ د دې سره سم د لاسه غوښتنه دام کړې و چې دا د سلرش غانټې د تورخم پر رقم هم کې ولی چې په ایران د پاتې پاکستان ته کم را روان گاډي وي هغه په ډېلو تعداد د پاکستان چې کم فرش فروټس او دغه د خرابېدو هم ډېری واقعي سي وي. نو په دې وجه موږ ډېر پټینګ غوښتنه کړې و زموږ د پاکي ګورنمنت سره منسي اف انټیریر سره چې زموږ د ایران سره چې بارډر دی په هغه کې تمامه سوفیز پالو کې دغه بعد دا بارډر دی فوري تور باندې خلاص یې. نو دا ډېر خوشاینده ده.
بدرالدین کاکړ پر مخ زیاته کړله چې دغه سره دی پوله اوس د میوه د خلاصې دو لپاره ډېر مهمه ده.
زموږ د پاکستان دغه د فروټس ایکسپورت دی چې هغه مینګو دی او رز دی او سم د لاسه دا خواسه چې دی هغه پټرو بیسټ کیمیکلز دی هغه راځي او خوراکي مواد کم پکښې دي. پټرو بیسټ کیمیکلز دي دا د را مټریال لپاره د انډستری ضرورت دی. زموږ د انډستریانو چې کم را مټریال پکار و هغه متاثر دي چې دی فنیش کوټ تیار دي.
د په خبره چې د کرونا د وایرس پر مهال د ایران او دغه ډول د افغانستان د سرحدي پولو لټړل کې دوزخه دوی له سخت زیان سره مخامخ وو.
نو امید کو ان شاء الله که خدای کو د دې سره سم د لاسه د افغانستان بارډر چې کوم د چمن دی پر دې به مصطفی الله پاک د ازمر چې کوم ورته نه ده په دې کې به ان شاء الله مشتکر مې بیره کی.
دا ویو ایډي وری جو دا تاسو مغاغله واشنگتن ڈی سی نه اوري. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت سره اتحاد ولې ختم شو او له اعلان نه پس اپوزیشن څومره مضبوط شوی او بلدا چې د دې پریکون له امله حکومت ته څه تاوان رسیدلې دی. حفیظ شیرانی په دې اړه مرکه کړې ده او یو رپورت یې را لېږلی چې تاسو ته یې در اورو.
د بلوچ کام پرسته ګوند بی ان پی مینګل مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي سردار اختر مینګل د تیری سی شنبه په ورځ د پاکستان له مرکزی حکومت له ملګرتیا لاس واخیست. اختر مینګل په قومي اسمبلی کې د خپلې وینا پر وخت وویل د بی ان پی مینګل او د حکومت ترمن سوي لوزونه او وادي په تیرو دوو کالو کې نه دی وپاسوي. د بی ان پی مینګل ګوند د بلوچستان د یالتی اسمبلی غړي اختر حسین لانګو ډیوته وویل په پاکستان کې د 2013 کال له ټول ټاکنو وروسته د مرکزی حکومت جوړولو لپاره د تحریک انصاف ګوند او د بی ان پی منګل ګوند ترمن پر شپږو نقطو باندې تړون شوی وو چې پکې د لادرکو بلوچستان ستونزه حل کول، نېشنل اکشن پلان باندې عمل کول، د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته ستنیدل، په مرکز کې د بلوچستان لپاره د 6% کوټه یا برخه باندې عمل کول، په بلوچستان کې د اوبو د کړکیچ د هوارولو لپاره د اوبو بندونه یا ډیمونه جوړول وو.
مشر سردار اختر جان چې د غوړز اسمبلی کې هم دواړه لیستونه راکړل چې څو کسان ریاسوي دي او څو کسان نور په دا حکومت دور کې پورته شوی دي. نو چې زموږ مطالبات او زموږ هغه شرایط وایلیشن د پی ټی آی حکومت وکړله په هغه د وجه سره موږ بلوچستان نیشنل پارټي د سینټر کمیټي فیصله وو چې مزید د حکومت سره موږ ملګرتیا نه کوو اور دا حکومت سم جو جلا سوالو
دا بلوچستان نیشنل پارټی په کامی اسمبلی کې څلور او په سینټ کې یو غړی او دا بلوچستان په یالتی اسمبلی کې لس غړی لري. بی ان پی منګل په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو ملګری ده. دا بلوچستان په یالتی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر ملک سکندر ایډوکیټ وای د بی ان پی منګل له مرکزی حکومت جلا کېدل پر مرکزی سطح او اپوزیشن ته ګټه رسوي.
زموږ ټول هغه یو خانه خالی و دا محمود خان خانه و مولانا صاحب نو ډیر لوی ساتل دي. نو اوس هغه بل خانه کې وخت منګل وسره زګه کورم پرس په مرکز کې خو مطلب صبح کې اولريډي را سره و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال سیکرټري او د ایالتي اسمبلی غړی نسولا زیری وایي اوس به پر ایالتي کچه اپوزیشن لا زور ورسي.
پوزیشن باندې یقینا چې دا پوزیشن په طاقت کې خو به اضافه کیږي. دلته اختر منګل ګروپ یا بی ان پی چې دا هغه په بلوچ سیمه کې هغوی یو اولسی طاقت لري.
په بلوچستان کې د حکومت ملګری د عوامي نیشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی وایي د عمران خان د ګوند او د اختر منګل د ګوند ملګرتیا غیر فطري وه ځکه ماته سوه. خوشاغلی وایي د بلوچستان پر حکومت به کوم منفي اغیزه نه وي.
سردار اختر جان پرون کړی دی د دې توقع د اولې ورځې څخه بیا د پرون ورځې پورې والا خو بیا هم دی ډیر بلیټ سوی وي. د بلوچستان په حکومت کې د اپوزیشن د لارې د دې فیصلې ماته څه ډیر زیات اثرات نه ښکاره کیږي ځکه دوی مخکې په اپوزیشن کې وو. اوس مخکې دا وو چې په وفا کې په حکومت کې وو په صوبه کې په اپوزیشن کې وو نو اوس دواړه ځای په اپوزیشن کې سول.
وتلی څېړنکار او خبریال شهزاده ذوالفقار وایي د اختر منګل له مرکزی حکومت څخه جلا کېدل د مرکزی حکومت د ړنګېدلو سبب نه ګرځي خو پر حکومت فشار ضرور زیات شوی.
پرون دا اختر منګل دا خبر وکړله نو ماشام پورې موږ په ټی وی کې کتل جی ڈبلیو پی موبایل چې زموږ سره وعدې نه دي کړې او دا دغتي اسلم بوتانی چې دی انډیپینډنټ ایم پی اے چې د گوادر لسویلا سره الیکټ شوی دی اغم دا خبرې کوي. الته مسلم لیگ کافم اغبم عام ټویسټنګ په انګریزي کې وایي چې لاس به پیچې نور به پریشر بڑھاوي. نو دا خو پریشر به زیات بڑھاویږي او حکومت چې دی نور باندې څه کمزور دي.
د پاکستان د وزیر اعظم او د مرکزی حکومت د جوړولو لپاره لښت لژه د کامی اسمبلی د یو سلیا او یو غړو مرسته ترلاسه کول پکار وی.
تاسو د وی ای ډی وی ریډیو اوري د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو لوی ادارې یو ان ایچ سی آر په نړۍ کې د خلکو بې کوره کېدل او مهاجرت یو لوی ستونزه بللې ده. دا اداره وایي چې د 2013 کال په مقابله کې یوازې په تیر کال یعنی په 2019 کې د نړۍ نور 8.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي. یو ان ایچ سی آر زیاتوي چې د نړۍ په سلو کې 8.5 بې ځایه شوي خلک یوازې له شام، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او د برما ملکونو نه کډه شوي دي. نور تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورت کې اوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د کډوالو تر نړیوالې ورځې دوه ورځې مخکې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړو، ترهګرۍ او نورو ستونزو له کبله کډه سوي او بې کوره سوي خلکو ته استوګنه ورکړي. یو ان ایچ سی آر په خپل رپورت کې ویلي د نړۍ په هر ونیوي تنو کې یو تن له خپلو کورونو بې ځای کیږي چې وایي دا د انسانیت تر 1% زیاته برخه اغیزمنه کوي. وایي له دغو بې ځای کېدونکو خلکو څخه ډیر کم یې بیرته د دې توان پیدا کوي چې بیرته خپلو کورونو سیموتستان سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د رسمي شمیر لمخې دا مهال په نړۍ کې 9.5 میلیونه یا 1 کروڑ 9 لک 50 زره کسان ل خپل کورونو کډوال دي چې وايي په دوی کې یوازې 9.6 میلیونه یا 2 کروڑ 9 لک 70 زره د مهاجرونو په توګه ل دوی سره رجستر دي. افغانان هم د نړۍ د کډوالو لوی برخه جوړوي چې په ټوله نړۍ کې شمیر 2.5 میلیونه یا 20 لک دی او په هغه کې تر دې مهاله اشاریه څلور میلیون یا څوار لسلکه لا هم په پاکستان او شاوخوا یو میلیون په ایران کې دي او ځینې د نړۍ په نورو هیوادونو کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګرینډي وایي نړۍ اوس د دې بدل شوي حقیقت شاهده ده چې د خلکو د بې ځایه کېدو ستونزه اوس نه یوازې ډېره پراخه او هر اړخیزه ده، بلکې ژر ختمېدونکې او لنډمهاله هم نه ده. ښاغلی ګرینډي وایي له بې کوره شویو خلکو دا هیله نسي کېدای چې هغوی خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو له موقع نه لرلو او په کومو ځایونو کې چې دي هلته د راتلونکي ژوند د جوړېدو له هیلو پرته په کلونو کلونو په ناارامه حالت کې ژوند وکړي. موږ د دوی په اړه په بنیادي توګه نوي او لا نور د منلو وړ چلند ته اړتیا لرو چې له کلونو د روانو شخړو د ختمېدو لپاره کلکه اراده وکړو، ځکه همدا شخړې د دوی د بې ځایه کېدو لوی سبب دي. ښاغلی فلیپو ګرینډي وایي د نړۍ په سلو کې 68 تنه یوازې له شام، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سوډان او برما هیوادونو څخه د جګړو او نورو کورنیو ستونزو له کبله کډه شوي دي. یو این ایچ سی آر د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل رپورټ کې چې د ګلوبل ټرند یا نړیوال رجحان په نوم یې بللی ویلي د تیر 2019 میلادي کال تر پایه چې د نړۍ کوم 9.5 میلیونه خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، په هغوی کې یوازې 45.5 میلیونه یا 4.5 کروڑ تنه هغه دي چې په خپلو هیوادونو کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د امریکې صدر ډونالد ترامپ یو داسې قانون منظور کړی دی چې پر بنیاد به یې د چین د اقلیت اویغور مسلمانانو سره د زور زیاتی پر سر چین ته سزا ورکول شي. چین دا نه مني چې ګنې دوی له اویغور مسلمانانو سره بد سلوک کوي او یا په زور یې د مذهب پریښودو ته مجبور کوي، مګر نړیوال سازمانونه وایي چې چین په لکهاو اویغور مسلمانان په کیمپونو کې بند کړي او په جبر ورباندې د مذهب د پریښودلو کوشش کوي. د امریکا د نوي قانون په اړه به رپورت تاسو ته بختور شاو وړاندې کړي.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ د هغه قانون منځوري ورکړی دا چې د اقلیتي ډلو او د ویغر د مسلمانانو سره د زور زیاتی په سر به چین لا سزا ورکوي. صدر ترامپ د چین په ضد دا قانون په داسې حال منځور کړی چې د امریکای د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په خپل تازه کتاب کې ویلي صدر ترامپ د چین د صدر سره په یو ځانګړي ملاقات کې د ویغر د مسلمانانو په ضد د چین د تګلارې ملاتړ په دې غرض کړی وو چې چین ورسره د صدارتي انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. دا قانون چې ورته د ویغر د بشري حقوقو اکټ 2000 نوم ورکړل شوی په کانګرس کې د ډیموکراټانو او ریپابلیکن غړو لخوا په اکثریت سره منظور شوی دی چې وروسته په صدر ترامپ د ساتو کړو او دغه قانوني مسوده د چین په ضد په یو قانون کې بدل کړه. د دغه قانون تر مخه کم چینایي چارواکي چې د ویغر مسلمانانو او نورو اقلیتي ډلو په ضد په تشدد کې تورن شول په هغوی به سخت بندیزونه لګول کیږي. د دغه قانون د دسحت کولو په وخت صدر ترامپ وویل د سره بعد د بشري حقوقو سرغړونکو مجرمان د احتساب سره مخامخ شي. چین ګواښ کړی چې امریکای خپل دغه غلطي سم نه کړه نو دوی به هم په غبرګون کې ګامونه واخلي او د ممکنه زیان زمواره به امریکا وي. د چین خارجه وزارت په خپل بیان کې د امریکای لخوا د چین په ضد قانون یو لوی غلطي بللی او ویلي دي دا د چین د ګټو په ضد د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانانو د حقونو لپاره کارکونکو د امریکای لخوا د چین په ضد دغه نوی قانون هرکلی کړي او دای د ویغر او نورو اقلیتي مسلمانانو ډلو د حقونو د تحفظ لپاره د قدر وړ ګام بللی دی او ویلي دي دا لومړی ځل دی چې کوم بهرني هیواد د ویغر د مسلمانانو د حقونو لپاره د چین په ضد غږ پورته کړی دی. نوري تورکیل چې د ویغر د مسلمانانو د حقونو لپاره کار کوي او د امریکای د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن غړی هم دی د دغه قانون ستاینه کړې او ویلي دي دا د نړۍ د نورو هغو ملکونو لپاره یو خانه مونږ ده څوک چې په ویغر سیمه کې د روان تشدد په ضد تش په خلو تاوده خبرګونونه خای. په ویغر مسلمانانو په تشدد کې د ککړو چینایي چارواکو په ضد د بندیزونو د دغه نوی قانون سره به د چین او امریکای تاوجن اړیکې نور د تاوتری خوالي ښکار شي، کمه چې په ورستیو کې د کورونا وبا په خورېدو نور هم تاوجن شوي دي. د امریکای د کانګرس غړي غواړي چې د دې قانون د لارې په چین د باو زیات کړي. چا چې په سینکیانګ صوبه کې نږدې د یو میلیون مسلمانانو په ضد د ترګرۍ په نوم عملیات پیل کړي، په دغه اقلیتي ډلو کې د ویغر مسلمانان کازک او قرغز اقلیتی ډلې شامل دي چې پکې د چین امنیتی ادارې په اکثرو زور زیاتی او تشدد هم کوي او په زور ترې کار اخلي او خوراک او دارو درمل هم نه ورکوي. ملګری ملتونه وایي چین د 1 میلیون نه زیات د ویغر مسلمانان په حراستي مرکزونو کې اچولي او ورسره تشدد کوي، خو چین دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي دوی په دغه مرکزونو کې د ویغر مسلمانانو ته د روزګارونو تربیتونه ورکوي. چین په ښکارا د خپل دغه کمپین په ضد نیوکې هم ردوي. په سینکیانګ صوبه کې د ویغر او نورو اسلامي اقلیتي ډلو په ضد روان تشدد چین په کال 2014 کې پیل کړی وو او ورته د توندروي د چقولو په ضد د درون گزار نوم ورکړی.
او اوس هم ورسیږي یوې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي او پکې د ایران په خلاف د نړیوالو بندیزونو مسلې ته کتنه شوې ده. دا به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې په کال 2015 کې ایران سره د شوي اټومي لوزنامې یو خطرناک شق داده چې سخت کال به ایران باندې د وسلو اخیستو لګیدري بندیزونه ختم شي. خاغری پومپیو زیاته کا چې د لوزنامې د دغه ذکر شوي شق په ختمېدو کې یو څو میاشتې پاتې دي. دې نه پس به چین، روس او د دنیا نور ډیر ملکونه د روان کال د اکتوبر نه پس په ایران اهم روایتي وسلې خرڅولې شي. خاغلی پومپیو تپوسو کو چې آیا داسې یو ملک ته د وسلو اخیستو اجازت ورکول پکار دي چې د لبنان د حزب الله ګوند یا په عراق کې د شیعه تحریکونو په ذریعہ د ترهګرۍ کارونه کوي او په خپل هم د فوجي میزایلونو تجربه کوي. د ایران د پاره د امریکای خصوصي استاد براین هوک دا خبره په ګوته کړې ده چې په ایران د روایتي وسلو د بهر نه دراغوختو یا یو خارجي ملک ته د وسلو لیږلو د بندیزونو باوجود ایران سوسو زلا په سیمه کې پلو اتحادیانو لپاره وسلو لیږلو نیولې شوې ده. د ایران په دې حرکتونو سیمه کې نسلی جنگونه تیز شوي او اوږد شوي دي. خصوصي استاد براین هوک نوروي چې په ایران د وسلو د موجوده بندیزونو لری کېدو سره به ایران ته په غدا کې حماس ته، په عراق کې شیعه ملیشیا ته او شام ته وسلې لیږل ممکن شي. خصوصي استاد براین هوک دا خبرې وال سټریټ جرنل اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون کې کړی دي. خاغلی هوک خبرداري ورکړی دی چې ایران د خپلو میزایلونو په نخا د صحیح لګیدو د پاره د دې د نور جدیده کولو او په دې د سمندري جازونو د ویشتو او د جنگي هوایي جازونو د راغورځولو منسوبي تیاری کړې دي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د کال 2009 نه ایران باندې د وسلو بهر ته د لیګلو یا بهر نه دراغوختو بندیزونه لګولې دي. امریکای په ایران د وسلو د لګیدلې بندیز د میاد وګدولو د پاره یو نوی قرارداد تیار کړی دی او د دې د منځورې د پاره ټولو فریقو سره رابطي هم جوړې کړې دي. د روس او چین د امریکای د دې قرارداد په نه منځورېدو کې فائدہ ده، ځکه چې په قول د خصوصي استاد براین هوک چین او روس ته مشرقي وسطا کې د امن په ځای د اړیګړینا زیاته فائدہ ده، ولی چې دا دواړه ملکونه به ایران باندې د خپلو فرقیزو جنگونو د جاری ساتلو د پاره خې پریمانه وسلې خرڅي. خاغلی براین هوک خبرداري ورکړی دی چې د امریکای دا قرارداد ناکام کړی شو نو امریکا حق لري چې په ایران د وسلو د بندیزونو په نورو ذریعو د برقرار ساتلو د پاره لاس خپي او خولي. سلامتی کونسل په کال 2015 کې 2213 نمبر قرارداد کې لګیدلي زیاتر بندیزونه لری کړی دي، خو ورسره د ځینو ملکونو لخوا په ممکنه توګه د بندیزونو د سم دستي د بیا لګولو د لپاره طریقې کار هم جوړ کړی دی. د وسلو بندیز د دغو شریکو بندیزونو یو برخه ده. ایران د پاره د امریکای خصوصي استاد براین هوک د خپلې وینا په ختمولو ویل دي چې د سلامتی کونسل د پاره د صدر ترامپ د حکومت خوخه حکمتي عملی داده چې په ایران د وسلو د لګیدلې بندیز میاد او غزي هر کله چې امریکا با زیات نه زیات اقتصادي فشار اچي او د ایران د زورګیره جواب ته به ځان تیار ساتي. هر څه چې وی او امریکا به دا خبره یقیني کوي چې د ایران په سرتیده او انقلابی حکومت باندې د وسلو بندیز په ځای او ساتلې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3
USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.